څنګه موږ وویل چې وایرس څه ډول یو جوړښت لري. وایرسونه چې دي ډېر خطرناکه کېدلی سي، نو موږ ته د دې دپاره موږ وقایه باید وکړو چې د هغو څخه ځان وساتو تر څو وایرسونه پر حجراتو باندې قوي نه سي. کله چې دوی حجراتو ته داخلیږي، لکه باکتریاو ته چې مثال موږ وویل د باکتریاو د پوښ د لارې د غشا د لارې و د دوی داخل ځي او خپل ډي این ای یا ان ایچ کله داخل کې، د هغه څخه نور وایرسونه چې کیږي جوړیږي په حجراتو کې هم دغه رقم. کله چې حجرې ته داخل سي، موږ د حجروي غشا ویلې وه چې د پروټین شهم او قندون څخه جوړ سوی، نو دغه غشا چې موږ ویل دغه وه نیمه قابل نفوذ وه. نو کله چې نیمه قابل نفوذ ده، دوی چې کله دغه پروټین د دوی شاوخوا پروټین پوښلی دي، کله چې دوی دا ویني وایي دا زموږ خپل د کورنۍ څخه دي، نو ځکه چې شي کوي د داخلېدو اجازه ورکوي. کله چې د دې ډي این ای او آر این ای د حجرې داخل ولاړ سي، هلته خپل په تکثر باندې شروع کوي او د حجرې داخلي برخې محتویات په مصرف رسي، چې بالاخره د حجرې د تخریب کله چې یوه حجره مړه کړي، د هغه څخه ځي نورو ټولو حجراتو ته ځان رسي. دغه رقم رول مو ویل چې په چاپیریال کې ډېر منفي اغیزې هم اچولی سي. ورپسې مو بکتریا وپېژندل چې بکتریا هم د ډېرو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي چې په مختلفو بڼو سره هم وجود درلودي. او د زیانمنو بکتریاو څخه موږ او تاسې دا کوم ټول شیان چې دي، دا د غذا او د لارې د ناپاکې هوا د لارې، چې د دې دپاره باید موږ ټوله کوښښ وکړو چې د دغو ناروغیو څخه ځان وساتو، ښه غذا ښه تغذیه ولرو، او همدارنګه کله چې د باندې وځو د ډېرو مختلفو شیانو پر هر شي د لاس تېرولو څخه ځان تېر کړو، ځکه کېدای سي دغه میکروبونه د لاس د لارې زموږ وخلې او داخل ته د وجود لاړ سي. او همدارنګه د بکتریا ډېرښت مو هم وپېژندئ. مختلفې بکتریاوې چې زیانمنې او ګټورې پکښې کې وه، ګټورې بکتریاوې چې دي مختلفې ګټې رسوي، د هغو په ادامه ځینې چې دي مثال د هوا نایتروجن په څه باندې بدلوي، په نایټریټ باندې بدلوي، چې نباتات ورڅخه د غذایي توکو په ډول څخه ورسره استفاده کوي. ساس ټولو څخه زه هیله کوم چې دغه کوم درسونه چې ویل کېږي هغه په کتابچو کې نوټ کوي او په ښه ډول سره زده کړي، ځکه چې ستاسې راتلونکي درسونه د دې مربوط دي. که چیرې ستاسې په دې موضوعاتو ښه ډول سره سر خلاصي، تاسې کولی سئ چې راتلونکي موضوعات هم په ښه ډول سره اخذ وکړئ او سر مو په خلاصي چې موږ په کومو موضوعاتو کې خبرې کوو. کوم نمال چې تاسې اخیستل کېږي په راتلونکي موضوعاتو کې چې کوم راځي، هغه به بیا تاسې په تفصیلي ډول سره ونه ویل سي، نو کوشش وکړئ چې اوس یې هم په ښه ډول سره نوټ کړئ. راځو و اخیرنۍ برخې ته. اخیرنۍ برخه ډېره مهمه ده. دغه برخه کې که چیرې تاسې پوښتنې واخلئ او ښه نوټ کړئ، دغه کم جوابونه چې دي ښه لاسته راوړئ او وروسته د ځان سره په یاد کړئ، راتلونکي کې به تاسې د هیڅ ډول مشکل سره مخامخ نه سي. زموږ سوالونه چې دي درې سواله لرو، دغه درې سوالونه به تاسې خپل د ځان سره اوس نو نوټ کړئ. زموږ لومړنی سوال دی، د وایرس جوړښت واضح کړي، چې په دې په اړه موږ په تفصیلي ډول سره خبرې وکړلې. دوهم، بکتریا په څو بڼو سره پیدا کیږي، چې هغه هر یو نوم یې هم واخلي او ورسره واضح هم کړي. ورپسې راځو اخرنی سوال ته، چې د ګټورو بکتریاوو څو مثالونه دي هغه به تاسې وایست. لکه څنګه چې موږ ډېر مختلف مثالونه وویل، تاسې کولی سي د دې په باره کې نور معلومات هم لاسته راوړئ او په دغه سوال په جواب کې ور شامل کړئ. انشاءالله چې په سوالونو مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسي. ستاسی طولو ده توجه سخه نری نری منن.
درسی ساعت ترش پجم طولگی پورت دنجونو دزدکلو لپاره اونی زخ پروانه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بس. شنو خلاص د نهم ټولګي و یو لسم لوست. نن ورځ موږ تاسې د اندوکراین سیستم پیژنو. اندوکراین سیستم څه شي دی؟ زموږ په بدن کې کوم غړي چې وجود لري دوی ټول یو تر بل ترمنځ همغږي ته ضرورت لري تر څو کوم فعالیتونه چې دي بدني سرته ورسي، چې هغه د عصبي سیستم او د اندوکراین سیستم په واسطه کنټرولېږي. اندوکراین سیستم چې دی هغه زموږ د بدن دغه فعالیتونه د هورمون په نامه د یو کیمیاوي موادو په واسطه کنټرولوي، چې تر عصبي مثال تر عصبي تنظیم چې شي دی عملیه چټکتیا یې چې ده قرار ده لږ ده. زموږ ستاسې درس به د اویمي صفحې څخه تر شپږتیامي صفحې پورې دوام وکړي. رازو د اندوکراین سیستم غدې پیژنو. اندوکراین سیستم غدې چې دی هغه د یو یا زیاتو کوچنی غدو څخه د مجموعې څخه جوړه شوې ده چې زموږ د بدن په مختلفو برخو کې قرار لري. دا غدې چې دی د هورمون په نامه کیمیاوي توکي ترشح کوي، چې دغه هورمون کیمیاوي توکي چې دی زموږ د بدن کوم فعالیتونه چې موږ سرته رسو هغوی چې کوي دغه هورمونو په واسطه کنټرولېږي دغه فعالیتونه. او دغه هورمونونه چې دی هغه د وینې د جریان لالاری زموږ هغه د کم هدف حجره چې ده، یعنی کم برخه چې کم هورمون ته ضرورت ولري هغه ته ځان رسي. یعنی هر کم فعالیت چې دی د هغه لپاره خاص مشخص هورمون تولیدیږي. اندوکراین چې دی هغه موږ وایو خپل په ځان کې کانال لري چې د هغه د لارې د هورمونونو چې کې انتقال کی دوی په مستقیم ډول سره یا د وینې جریان ته داخليږي او یا هم د حجرې په شاوخوا کې مایع کې تولیدیږي تویږي. او دوی چې دی د مثال موږ وایي دا کوم عملونه چې موږ سرته رسو دوی دغه کوم هورمون چې دی مشخص هورمون هغه د هدف حجرې ته رسوي او د هغه د عکسالعمل په نتیجه کې یو فعالیت موږ سرته رسو. بل چې دی اندوکراین سرچپه چې دی اگزوکراین دی، چې اگزوکراین چې به دی د اندوکراین سرچپه دی، دوی هم په ځان کې کانال لري مجرا لري چې هغه د لارې د کوم هورمونونه چې دی هغوی چې کوي د حجرې و بهرنۍ برخې ته یا د هغه په شاوخوا چاپېریال کې دغه کوي تویوي. چې هغه مثال موږ وایي لکه د خولو غدی دی، لایبه غدی دی، هضمي غدی دی او همدارنګه پانکراس چې دی هغه موږ وایي هم په اندوکراین کې راځي او هم په اگزوکراین کې راځي. اگزوکراین او اندوکراین خپل د نامه څخه معلومی چې اگزو د خارج مثال خارج خواته کیمیاوي مواد ترشح کوي او اندوکراین چې دی هغه و داخلي برخې ته. چې پانکراس چې دی هغه مثال موږ وایو د اگزو د اندوکراین په واسطه د هغه چې کوي د کولمو داخل ته مواد انتقالي، همدارنګه د اگزوکراین په واسطه ځینې هورمونونه چې کوي و خارج ته تویوي. مثال موږ وایو زموږ په بدن کې چې دی د ګلوکوز کچ هم چې کوي د دغه اندوکراین په واسطه تنظیمیږي. تاسو اوس نو موږ تاسو کوم غدات چې په دغه سیستم کې شامل دي هغه په نوبت سره وایو. لومړی راځو د هایپوفیز یا نخامی غده. دوی چې دی هم د اندوکراین سیستم د غړو څخه دي، غدو څخه دي چې موږ وایو زموږ د مغز په د مغز او هایپوتلاموس لاندې قرار لري. او هایپوتلاموس چې دی هغه موږ ویلو چې د مغز مثال موږ هغه برخه ده چې د عصبي او اندوکراین د سیستمونو فعالیتونه همغږي کوي، د دوی ترمنځ د بدن تعادل مشتر ساتي. د هایپوفیز یا نخامیا غده چې ده د نخود ته ورته جوړش لري، یو دانې ته ورته جوړش لري او د دوی اساسي دنده چې ده هغه د نورو غداتو تحریکول دي او همدار پاین هر کې دوه کنټرول ده اساسین دنده ده. او دوی چې دی د ودی هورمون هم ترشح کوي چې تر ټولو مهم هورمون دی چې زموږ په بدن کې چې کوم وده رامنځته کیږي. مثال فقط کې دغه رقم نور برخو کې دا چې شدي ټوله د نخامیې غدې د هورمونونو د ترشحاتو څخه دی. د ودې هورمون چې دی موږ وایي کچیرې د ودې هورمون خپل تر اندازې ډېر زیات ترشح شي، هغوی د کومو کسانو د بې ځایه مثال د غیر نورمال ډول قد لوړېدو او کچیرې لږ ترشح شي هغه به د قد د کوچني پاتې کېدو لامل ګرځي. او دوی چې دی د هدف حجره چې ده د نخامیه غده اصلا خو ټوله برخه دي، خو اصلي د هدف حجره چې ده هډوکي او عضلات دي چې هغوی چې کوي هغو ته وده او نمو ورکوي. او دوی چې دی خپله په دغه برخه کې ترشح کیږي او بیا وروسته د هغه څخه د وینې جریان ته انتقالیږي. او موږ وایو دغه کم د هایپوفیز یا نخامیه غده چې ده دا د استراحت په وخت کې د خوب په وخت کې زیات ترشح کیږي. او کله چې عمر څونه ډیریږي د عمر په ډیریدو سره د دې غدې ترشحات هم راکمیږي. ورپسې راځو د هایپوفیز یا نخامیې غدې وروسته د تایرایډ غده پیژنو. د تایرایډ غده چې ده هغه د حنجرې د پاسه د اچ په ډول اچ مانند جوړښت لري چې هلته قرار لري، او دا هورمون چې دی د میتابولیزم چټکتیا چې د هغه تنظیموي، چې عموما موږ یې کچیرې دا د تایرایډ غده چې ده هغه د آیودین اندازه کچیرې په دې کې موږ وایي کمه سي د خوړو کې، هغه څه کېږي د تایرایډ د غدې د حجم د ډېرېدو لامل کېږي چې په هغه په ترڅ کې د جاغور ناجوړي رامنځته کېږي. او دا چې دی همیش باید چې موږ مخنیوی ورسو، خو د دې دپاره باید موږ آیودین لرونکې مالګه همیشه خپل په غذا کې ولرو په کافي اندازه. او موږ وایي کچیرې په ماشومانو کې د مثال تایرایډ هورمون چې دی هغه کم سي، دغه ماشومان چې دي د ذهني وروسته پاتې والي فزیکي وده هم راکمیږي، او همدارنګه د دوی کم فزیکي وده چې ده هغه کېدای شي هم ودرېږي. نو دوی کې باید هم د دوی کم غذا چې ده مناسبه ورکړل سي، تر څو د دې د هورمون د کمښت څخه مخنیوی سوی اوسي. او په لویانو کې که چیرې دغه هورمون راکم سي، په هغو کې مثال د پوستکي وچوالی رامنځته کېږي، همدارنګه ګنګسیت ورسره لري. او که چیرې په لویانو کې د تایرایډ هورمون ترشح ډېره اوسه، هغوی به عصبانی مثال اعصاب همیشه خراب وي، د اعصاب په سیستم کې بې نظمي راځي. او بل موږ وایو د تایرایډ هورمون یو بل ډول چې دی هغه د تایرکسین په نامه سره یادیږي، چې د هغوی اساسي دنده په خوړو کې د انرژي ازادولو کنټرول دی. او دی چې دی که چیرې موږ وایو دغه د تایرکسین هورمون د تایرایډ غده له خپل اندازې څخه ډېر تایرکسین هورمون ترشح کړي، هغه په لویانو کې دغه د میتابولیزم عملیه ډېریږي، چې په ترڅ کې په دغو کسانو کې د بدن تودوخه ډېریږي او پر دوی باندې خوله ډېره ښکاري. پسې راځو د پارا تایرایډ غده وایو. دا چې دي د تایرایډ غدې وه دوو طرف څلور خواوو ته کوچني غوټې، مانند څلور کوچني جوړښتونه دي چې دواړو خواوو ته قرار لري. او موږ وایو د پارا تایرایډ هورمون چې دی هغه د کلسیم اندازه کنټرولوي، او چې دا تر ټولو اساسي دنده، که چیرې د کلسیم د اندازه مثال ډېر ترشح کړي، کلسیم دغه کې په وینه کې ډېر ترشح کړي، هغه د دې لامل کېږي چې زموږ د هډوکي او غاښونه چې دي هغه کلسیم په کافي اندازه بیا نسي جذبولی، چې دا د هډوکو د کمزورتیا او ماتېدلو لامل کېږي. دوی چې دي په وینه کې کلسیم چې کوي مثال دغه کوي لږیې یا ډېریې، او په اترس کې شنو او هډوکو ته تاوان رسیږي. ورپسې راځو د پښتورګو د پاسه غدې وایو، چې دا چې دی په دې کې یو غدې چې دی دوه برخه باندې ویشل کېږي د پښتورګې، یو چې دی مرکزی دی او بل یې قشري دی. او موږ وایو دغه غدې چې دی خپل د پښتورګو په پورتنۍ برخه کې قرار لري، چې مرکزی چې دی د هغو دا چې دی د ادرینالین په نامه سره یا د هورمون ترشح کوي، چې دوی په هغه وخت کې مثال چې یو څوک ډېر هیجاني سي یا ډېر بېرېدلی اوسي یا یو جګړه وویني یا د جګړې په حالت کې اوسي، په هغه وخت کې دغه کم هورمون چې دی هغه ترشح کېږي. د مثال د خبرې موږ وایو که چیرې موږ یو زمری ووینو یا داسې یو حیوان وویني چې دغه څخه موږ ریجو، که چیرې هغه موږ وینو او هغه چې کوي حمله وغواړي، چې په دغه وخت کې دغه د ادرینالین هورمون د پښتورګو د پاسه کوم غدې چې دي یا فوق کلیه چې دي د دې په واسطه ترشح کېږي، چې په دغه حالت کې د انسان د زړه ضربان ډېریږي، همدارنګه ژر ژر تنفس اخلي او په رنګ کې هم تغیر والی معلومیږي. او بل چې دی د قشي برخه چې ده هغه د نور ادرینالین په نامه سره یادیږي، چې دوی چې بې دی په وینه کې مثال د ګلوکوز کچه چې کوي را تنظیموي، چې د مثال د بیرې په وخت کې د ګلوکوز اندازه ډېروي او په بدن کې ځواک پیدا کېږي، چې موږ کولی سو په تیزي سره د هغه حیوان څخه وزغلو. ورپسې راځو جنسي غدې. جنسي غدې کې چې دی هغه موږ وایو تخمدانونه او خصیه شامل دي، چې د دې څخه ګامیتونه جوړیږي. او په تکثري سیستم کې چې دی هغه مثال د جنسیت ټاکلو لپاره، مطلب د جنسیت ځانګړتیاوې تنظیموي. او په ښځو کې چې دی د ایستروجن او پروجسترون هورمونونه، او په نارینه کې چې دی هغه د تستوسترون هورمون وجود ترشح کوي. په سترو کې د استروجن هورمون او د پروجسترون هورمون ډیر اساسي رول لوبوي. چې استروجن چې دی هغه په شوزو کې د بالغېدو کوم خصوصیات چې دی هغه په کښې کې راښکاره کوي، او پروجسترون چې دی هغه د امیدواري لپاره رحم چې کوي آماده کوي. او موږ وایو چې دغه پروجسترون هورمون چې دی ښځې ته د ښځینه خاصیتونه ورکوي. که چیرې پروجسترون اندازه په ښځو کې مثال کمه سي، هغه چې دی د نارینه خصوصیات ځان ته اخلي. مثال د نارینه خصوصیات کې لکه مثال د دی ژره راځي، همدارنګه اواز یې نارینهو ته ورته کېږي. او که چیرې په نارینهو کې د تستوسترون هورمون کم سي، هغه چې بې دی د نارینهو خاصیتونه له منځه ځي او پر ځای ښځینه خاصیتونه ځان ته اخلي. مثال اواز یې نری کېږي او همدارنګه تیونه یې راځي، غټېږي. چې هغه چې دی د تستوسترون هورمون د کمېدو له امله رامنځته کېږي. ورپسې راځو د جنسي غدو وروسته د پانکراس غدې پېژنو. پانکراس غدې چې دی موږ وایو دوی عموما خپل ځان کې ګلابي رنګ لري، او کم ګلابي یا خام کم رنګ ګلابي رنګ لري چې د معدې لاندې او د اسنایشه د پاسه موقعیت لري، چې موږ تاسې په تېرو لوستونو کې هم لوستلي وه. او دوی دوه اساسي نسجونه څخه جوړ شوي دي، یا دوی اساسي دندې سرته رسي. یو چې دی هغه نسجونه دي چې هضمي انزایم ترشح کوي او د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. او بل چې بې دي د انسولین او ګلوکوز په نامه یو ډول هورمونونه دي چې هغه ترشح کوي. چې هغه راځو موږ او تاسې اوس وایو چې انسولین او ګلوکوز څه ډول هورمونونه دي او څه دنده سرته رسي. تاسو لومړی انسولین وایو. انسولین چې دی هغه هورمون دی چې زموږ په بدن کې د ګلوکوز اندازه تنظیموي. او کله چې موږ بدن اړتیاو ته ولري، په هغه وخت کې د ګلوکوز اندازه چې کوي راکموي. انسولین چې دی هغه زموږ ځیګر چې دی هغه دی ته تحریکوي، دی ته راپاسوي چې ګلوکوز په ګلایکوجن یا هم حیواني نشایستې باندې بدل کړي، تر څو چې سي په بدن کې زیرمه کړل سي. د انسولین اندازه که چیرې کمه سي په وینه کې د ګلوکوز اندازه ډیریږي، چې دا په انسانانو کې د شکرې ناروغي رامنځته کوي. د دې د کنټرولولو دپاره باید موږ ښه غذایي رژیم ولرو او همیشه ورزش وکړو، تر څو د دغې شکرې ناروغۍ څخه سات سي. او باید د ګلوکوز د استفادې څخه باید د مثال ډیرې استفادې څخه یې ډډه وکړو. او دغه کم کسان چې په شکرې ناروغۍ اخته کېږي، په دې کې چې دی د تندې احساس ډیریږي، چې کله دوی ډېرې اوبه وڅښي، هغه د دې لامل کېږي چې دوی چې مثال کوم مثانه چې ده هغه بار بار تشه کړي، چې دا په انسان کې وروسته وروسته د بې حوصلګۍ او د کمزورتیا احساس رامنځته کوي. ورپسې راځو ګلوکاګون هورمون وایي. ګلوکاګون هورمون لکه څرنګه چې وویل سوله په پانکراس کې تولیدیږي، او دوی چې دی د انسولین خلاف دنده سرته رسي. انسولین چې و هغه مثال موږ وویل ګلوکوز په ګلایکوجن اړي، دوی برعکس ګلایکوجن په ګلوکوز بدلي، او په وینه کې د ګلوکوز چې شي کوي اندازه رالوړي. انسولین چې و د انسولین هورمون موږ وویل کله چې د ګلوکوز اندازه ډېره سي، دوی په وینه کې هغه د ګلوکوز کچه راکنټرولوي چې راکمه کړي. مګر ګلوکاګون چې دی هغه برعکس د دې فعالیت سرته رسي. ورپسې د معدې او د کولمو د دیوال هورمون دی چې اخرنۍ موضوع ده. دا چې دی موږ وایو په هضمي کانال کې وجود لري، او یو ډول چې د ګسټرین په نامه دی هغه د معدې په دیوال کې وجود لري، او د مالګې په معده کې د مالګې تیزاب د ترشح کولو کې مرسته کوي. او همدارنګه د سیکریټین هورمون چې دی هغه ترشح کېږي، چې دا هورمون چې بېدی په پانکراس کې د هضمي شیرې د ترشح کولو لپاره هڅول کېږي. ازو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د تایرایډ غده مکمل واضح کړي. دوهمه پوښتنه، د هایپوفیز اساسي دنده څه شي ده؟ او اخرنۍ پوښتنه، درېیمه پوښتنه، د پښتورګو د پاسه غدې څو برخې لري او هر یو یې د دندې سره واضح کړي. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او روغ اوسئ. فراغ لاس د لسم ټولګي وایي ولسم لوسته. نن موږ او تاسو راځو د ارثي صفتونو موږ تیر لوست کې ځینې اړین موضوعات وپېژندل چې څنګه نور عالمان ولاړ سول او د نیمه بارزیت په اړه هم چې وکړه معلومات لاسته راوړل چې یوازې کم خصوصیات چې دي په هغه کې حتمي نه ده چې یوازې یو غالب او بل مغلوب اوسي، کېدای سي په دې کې ځینې دواړه غالب یا هم دواړه مغلوب اوسي چې هغه د نیمه بارزیت معنا ورکوي. یعنې په ځینې چې دي دوی هغه کم د مشنګو بوټی چې وو هغه چې کله تزویج کوي په هغه کې دوی ګلابي رنګ بوټی هم لاسته راوړي، چې دې دې پایلې ته ورسېدله چې نه سپین پکشي کې غالب وو او نه هم ارغواني پکشي غالب وو، چې د مندل دغه نظریه یې ورته رد کړه چې یوازې غالب او مغلوب به اوسي. دوی وویل چې ځینې نباتات کېدای سي چې نیمه بارز واوسي، او ورسره مو د جنس تعینېدل وویل چې د جنس تعینېدل څرنګه په نارینه باندې اړه لري، ځکه چې د نارینه کوم کروموزومونه چې دي هغه ایکس او وای دي او د ښځینه ده ایکس او ایکس دی، چې د دې په پورتنی مثال د دغو کروموزومونو په پورته برخه کې جینونه قرار لري چې د پورتنی برخه کې چې د دغو جینونو په واسطه خصوصیات شکیږي انتقالیږي د یو نسل څخه بل نسل ته، چې د دې څخه به مثال یو دانه د مور خاصیت او بل به هم د پلار خاصیت واوسي. او کم مثال د جینونو چې دي جوړه جینونه موږ د علیلونو په نامه سره یاد کړله، او ورسره مو د توماس مورګان کم تجربه چې وه هغه مو هم وویله. اوس راځو د کم صفتونو چې دي زموږ خصوصیات یا کم دا ظاهري فینوټایپ چې دي چې پر انسانان باندې ښکاره کېږي هغه چې کوو واسي کوو. زموږ اوستاسي درس به د اووه اویایمې صفې څخه تر دوه اتیایمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د سترګو رنګ ته یا هم آی کلر. د انسانانو د سترګو رنګ چې دي مختلف دي، مثال د سترګو رنګ دی، د پوستکي رنګ دی، د ویښتانو رنګ دی، دا ټول چې دي د یو شمېر پیګمنټونو پورې اړه لري. یعنې کله چې پیګمنټونه سره یو ځای کېږي دغه رنګه مواد چې کله سره یو ځای کېږي ورڅخه یو رنګ چې کېږي تشکیلیږي. او دغه کم مثال د خصوصیات چې دي د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي وویل سوه چې د جینونو په واسطه چې کېږي انتقالیږي. او ځینې وخت کېدلی سي که چیرې په دغه جینونو کې دغه راسي فرق راسي یا مثال ځایو ته تغیر ورکړل سي هغه وخت کې ځینې ګډوډیانې بې نظمیانې راځي. مثال په ځینو د سترګو رنګونه چې هم پکشي کې نسواري او هم پکشي کې توري، یعنې دا هغه چې دي ګډوډیانې دي چې د جینونو د ځایونو په انتقال کې رامنځته کېږي، یا هم ځینې وخت د سترګو رنګ چې کې بیخي وجود نه لري. رزو موږ وایو د سترګو رنګ چې دی هغه د زموږ د سترګو موږ برخې ویلي ونه چې د مشیمې دغه کم مخکینی برخه چې ده د سترګو د کسي برخه چې ده د دې د شاوخه برخه چې ده د انبیه په نامه سره یادېدله چې د سترګو رنګ د دغه برخه په واسطه سره ټاکل کیږي. چې عموما دغه انبیه رنګ چې دی خپل په ځان کې ده د میلانین پیګمنټ لري چې دغه پیګمنټ په واسطه روښانه او تاریک رنګونه ټاکل کیږي معلومیږي چې د جینونو په واسطه انتقالیږي. او عموما دغه کم تاریک رنګونه چې دي هغه موږ وایي پر روښانه رنګونو باندې غالب دي. مثال خبرې نسواري رنګ چې دی هغه پر او یا هم تیز شین رنګ چې دی هغه پر آبي رنګ باندې غالب دي. چې که چیرې مثال د پلار سترګې تورې واوسي او د مور سترګې شنې واوسي په هغه کې به که چیرې خالص مثال د دوی کم جینوټایپ چې خالص وو په هغه صورت کې د دوی کم نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې واوسي ټوله تور سترګې یا هم د پلار هغه کم د پلار یا مور چې هغه چې واوسي غالب واوسي هغه رنګ به ځان ته واخلي، یعنی شین زرغون رنګ به نه اخلي. او که چیرې خالص ونه اوسي یعنې د پلار په نسل کې هم چې اوسي شین رنګ وجود ولري کېدای سي چې د دوی په نسل کې یو پر درې چې مثال درې دانې به یې نسواري یا څو دانې ماشومان به یې نسواري رنګ ولري او یو ماشوم به یې پکښې کې شنې سترګې یا زرغونې سترګې ولري. او عموما دغه کم خام رنګونه چې دي لکه څنګه چې موږ وویل هغه چې دي مغلوب دي. او عموما د په نړۍ کې تر اوسه پورې د انسانانو د سترګو نه دانې فینوټایپونه، فینوټایپ موږ او تاسو پیژندل ظاهري چې موږ ته ښکاره کوي هغه چې دي فینوټایپ څخه بحث کوي، چې فینوټایپ نه دانې فینوټایپ د سترګو په رنګ کې چې سي ویدي تر اوسه پورې معلوم سي ویدي. ورپسې راځو د پوستکي رنګ وایو. د پوستکي پرنګ کې کېدای شي امکان د پوستکي رنګ چې دی په هغه کې یو الیل پر ځای نه د یو الیل پر ځای کېدای شي څو دانې الیل اوسي چې عموما موږ وایي څلور جفت الیلونه چې دی هغه د پوستکي رنګ شي کوي تاکي په دې کې چې موږ وایي کچیر دوه رنګه دوه مختلف رنګه الیلونه شمیر د تور او سپین په منځ کې ډیر اوسي او غونه دی تاریک رنګ ته چې کېږي نږدې کېږي یعنی د جلد رنګ به چې اوسي د پوستکي رنګ به تاریک اوسي او د دې الیلونه چې دی د پوستکي رنګ چې دی هغه د خپل پزان کې ډیر الیلونه لري چې دغه الیلونه چې دی د دې پر د پوستکي پر رنګ باندې خپل تاثیر اچي عموما په دې کې هم موږ وایو کچيري د پوستکي پر رنګ چې دی یو ډول نه جوړي هم وجود لري چې د البینزم په نامه سره یادېږي البینزم څه وخت رامنځته کیږي البینزم هغه وخت رامنځته کېږي چې په ماشومانو کې د پروټین شدید کمښت راسي یعنې پروټین چې څه کم واوسي په هغه صورت کې البینزم رامنځته کېږي البینزم داسې یو ناروغي ده چې پوستکی ورېښتانې ټول خپل ځان کې سپین رنګ لري چې دغه مثال په دې کې هغه مغلوب خاصیتونه چې کېږي پت پاتې کېږي دا عموما په میراثي ډول سره رامنځته کېږي ډېری وخت او ډېری وخت موږ د پروټینو کمښت له امله کله چې ښځه امیدوار اوسي په هغه وخت کې چې کېدلی سي د مثال ځینې نورې بې نظمیانې دي چې د هغه له امله رامنځته کېږي او عموما موږ وایو چې دغه کم د خپلوانو کې د دغه ډېر نږدې خپلوانو کې باید شوسه دغه ودونه ونوس چې ډېری وخت د دغو له امله د دغه ناجوړیانې چې کېدلی سي رامنځته کېدی سي د دې د مخنیوي دپاره باید موږ څه شي وکړو په نږدې خپلوانو کې چې اوسي ودونه ونیسي او دوی چې دی د دستور ګران چې دی سپین دی نو د عدسی شاته چې دی هغه وینو ښکار کیږي چې عموما د دې هغه سترګې چې ده سور رنګ یا سره لمبه کوي ورپسې رزو د ویښتان ډول چې دی د ویښتانو د رنګ د تینېدو لپاره یوازې یوه جوړه الیلونه مخته راځي یعنې د یوې جوړې الیلونه په واسطه د دې ویښتان رنګ معلومیږي او عموما د تاو سوي یا پیچلي ګودې ویښتان چې دی هغه پر صافو ویښتانو باندې غالب دي که چیرې په دې مثال په یو نسل کې د پلار ویښتان صاف او د مور ویښتان کوڅو سي یا مثال خپل تاو سوي اوسي هغوی چې د ریکام نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې اوسي ډېر فیصده بې تاسې ورېښتان ولري چې دا عموما ناخالص دي یعنې هغه کم صاف رېښتان چې دي هغه کې چې پاتې کېږي مغلوب پاتې کېږي ورپسې رازو د پوستکي په رنګ د چاپېریال تاثیر د پوستکي په رنګ چاپېریال مستقیم تاثیر اچوي که چیرې مثال د خبرې موږ یوازې یعنې جینیټکس یوازې تاثیر نه اچوي کېدلی شي پر ځینو ډېری شیانو باندې چاپېریال هم مستقیم خپل اغېزې واچوي که چیرې موږ قطبي ګیداره په نظر کې ونیسو عموما دوی چې دی په خپل موسمو ته د حرارت درجې ته په نظر کې نیولو سره د دوی هغه کم رنګ چې دی هغه هم څه کوي تغیر خوري دوی چې دی کله چې د حرارت درجه ډېره اوسي د دوی په بدن کې کم انزایمونه چې دی هغه تولیدیږي چې دغه کوم پیګمنټ چې د دوی رنګ ته نسواري رنګ ورکوي هغه پیګمنټ جوړیږي چې عموما د ګرمو وختونو کې په هغه وختو کې د دوی رنګ یا دا اوړي موسم چې د دې ګیدړې رنګ چې دی هغه نسواري او دوی ته ښه فرصت برابرېږي چې په وښو کې د ښکار د کول لپاره پټ سي مګر په ژمي کې چې دی د دوی ته مثال د کافي اندازې د لمر په نه رسیدلو سره د او یا هم د بدن د حرارت په درجې د نر لولواري له امله د دې کم رنګ چې دی هغه څه کېږي د انزایمونه چې د دې په داخل کې دی هغه نه ترشو کېږي چې د ګیدړې رنګ پوستکی چې کېږي سپین کېږي چې دی بیا په واوره کې مثال کولی شي چې چې سي پټ سي او خپل ښکار د هغه په واسطه وکړي دا غره کوم یوازې دی نه که چیرې موږ انسانان زموږ خپل ځانو ته په وګورو ډېری هغه سرڅې ده یا هغه سیمې چې چې شي اوسي لمر ډېر نه ورسېږي هغه سیمې چې دي کسان یې کم خلک چې دي هغوی سپین جلدې چې نسبتا سپین وي او کم کسان چې په هغه ځای کې د تودوخې درجه حرارت درجه عموما ډېره لوړه اوسي هغوی د جلد رنګ چې نسواری یا هم نسواری یا غنم رنگی یا تورته نجدیه که چیر مثال خپل افغانستان تا مش به نظر کیونسو افغانستان که هم هغه سیمی هغه ولایتونه یوازی هیوادونه لا اخوات پریردو چی نجدی خپل هیواد تراسو هغه سیمی چی دیر تاو دیر ده اوغو کسانو ده جلد رنگ نسبت و هغو کسان چی سرسیف که جوان که فرق که دیر تفاوت که یعنی چاپیریال او جنیتکس دواره که ولی سی چی ده دو خصوصیاتو باندې انسان باید ډیر مستقیم تاثیر ولري. ډیری وخت شاید تاسو ته سوال پیدا شي چې مثال په ګرمسیر کې هم ځینې کسان چې جلد یې ډیر سپین هغه چې دی هغه به د څه دی د جینیټیک تاثیرات دي، یعنې پر هغوی باندې چاپیریال ډیر تاثیر نه اچولی، جینیټیک یې څه کړي تاثیر یې ډیرې پر
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي.